په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو یو لنډه خبری برخه هم لرو. دا لنډه خبری برخه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلو. چین غواړي چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په قول په دې غونډه کې به د افغانستان د بشري ناورین له کمیدو سره د مرستو تر څنګ په سیمه کې د امنیتي اندېښنو د حل په اړه هم خبرې وشي. تر دې مخکې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ورته غونډه جوړه شوې وه. راپور نوایي چې پرون د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې 14 لکتر لږ دوست طالب ساتونکو ټپیان کړی دي. د پیښې شاهدان وایي 14 د فیض آباد په دریم امنیتي حوزه کې وشوه. طالبانو د دې پیښې په اړه سمدستي څرګندونه وویل. روسیا وایي نن به د اوکراین پلازمېنه کیف او ساحلي ښار ماریاپول په ګډون یو شمېر ښارونو څخه چې په وروستیو ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکیانو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې دواړو لورو پرون دریم پړاو خبرې ترسره کړې او یوه اوکراینی جګپوړي چارواکي وویل چې د یوه خوندي دهلیز یا کوریډور د رامنځته کېدو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د روسیې د دفاع وزارت هغه جزوتام چې په اوکراین کې د بشري عملیاتو مسؤلیت لري وویل چې دغه دهلیزونه به نن سهار په 2 بجو پرانستل شي او زیاتوي چې روسیه د بشر دوستانه دهلیزونو لپاره د چوپتیا میکانیزم اعلانوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په نړۍ کې د تیلو بیه په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده. پرون د برنټ هر بیرل تیل $10 لوړ شوړه او نږدې $140 ته ورسېدل، خو وروسته بیرته $130 ته راښکته شول. دا د 2008 میلادي کال له دوبي را په دې خوا د تیلو تر ټولو لوړه بیه ده. د تیلو بیه په داسې حال کې لوړیږي چې امریکا او متحدان د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په لټه کې دي. د روسیې د پیسو روبل ارزښت مخ په کمیدو دی. پرون هر ډالر په څه باندې 138 روبل تبادله شو. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل اپیل کړی دی، د ډالر او نورو اسعارو په وړاندې د روبل ارزښت په ټیټېدو دی. د سکال له پیل هم د روبل ارزښت په کمیدو و. راپورونه وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې د ډالر په وړاندې د روبل ارزښت په 40% ټیټ شوی، خو پر اوکراین د روسیې یرغل او ورسره جخت پر موسکو د لویدیځو هیوادونو بندیزونو د روبل لوېدا نور هم زیاته کړې ده. ازادي رادیو او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ده. هر کال په دې ورځ په نړۍ کې د خزو کلتوري، سیاسي او ټولنیزي اقتصادي بریاوې لمانځل کیږي. په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې د خزو حقونو ته پاملرنه زیاته شوې و، دا ورځ په دولتي او غیر دولتي کچه لمانځل کیده او په لړ کې د خزو پر حقونو او د هغوی پر ستونزو تمرکز کیده. خو دا ځل د خزو نړیواله ورځ یاد مارچ 8 مله داسې وخت سره برابر ده چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي. د موضوع تفصیل په دې رپورت کې.
نن د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې هم لمنځل کېدله، خو سږکال چې طالبان واک ته رسیدلي دا ورځ د تیرو کلونو په شان نه لمنځل کېږي. خو د بشري حقونو مدافعان او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبانو اکثر ښځې له کاره منع کړي دي. مدني فعاله ماریا توتاخیله وایي طالبان د ښځو نړیوالې ورځې د لمنځلو کوم پروګرام نه لري. عملا داسې هیڅ شی نه لیدل کېږي چې دوی نړیوالو ته ثابت کړي چې ښځو یا یې حقونو ته درناوی لري. د خپلو خبرو په دوام کې وویل
د حکومت د بدلون وروسته اکثر هغه دفاتر چې د میرمنو لپاره کار کوي هغه تړل شوي دي. اکثر برنامه به مغه دفترونو نیول یا مثال د ښځو وزارت او د ښځو ریاستونه ولیا ځنې مؤسسات ول ځنې حکومتي حتی په ار کې خپل ولسمشر په دغه لپاره برنامه نیول نو فعلا نه هغه دفاتر شته، نه هغه وزارت شته، نه ریاست شته، نه هغه مؤسسات شته.
طالبانو د جنوري له میاشتې د شیزنه فعالانو په نیولو پایل کړي. په پایل کې د هغو له نیولو انکار وکړ، خو یو شمیر یې وروسته خوش کړي. د طالبانو لخوا د شیزنه فعالانو د نیولو په لړ کې ندیمه کاکۍ وروستۍ شزه ده چې خپلوانو یې د بیدرکۍ اعلان وکړ. ندیمه کوم سیاسي او تبلیغاتي فعالیت نه کوي، خو له تیرو 2 کلونو راهیسې بې وزلو خلکو ته مرستې برابرولې او کلتوري فعالیتونه یې کول. پرون په 2 جلا راپورونو کې له ټولنیزو فعالیتونو څخه د افغان شوزو د بی برخې کولو لپاره د طالبانو د هڅو یادونه وسوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا رئیس میشل باشلی د سویس په جنیوا کې یوې غونډې ته وویل، لکه چې طالبان وخت رسیدلی شزي تر ډیره له کاره ایستل سوي دي. دوی غوښتنه وکړه چې باید شوزو ته اجازه ورکړل سي څو په ټولنیزو فعالیتونو او ادارو کې برخه ولري. د طالبانو لخوا د افغان فعال شوزو پر بې درکه کېدو هم اندېښنه ښکاره کړه.
د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې د اهمیت په اړه زما همکار سلطان محمد سرور له مدني فعال ماریا توتاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا افغان ښځې به نن ورځ خپله ورځ ولمانځي؟
نه، داسې څه نشته. چون د دې حکومت په ویلو کې ځینې مېرمنې وي، هغوی خپل غږ پورته کړ، لاریونونه یې وکړه د خپل حقوقو دپاره. یعنې هغه څه چې دوی د جمهوریت په وخت کې ترسره کول، هغه یې غوښتل چې په همغه چوکاټ کې موږ غواړو خپلو دندو ته خپلو وظایفو ته لاړ شو. د هغو سره هم په دغه رقم باندې رویه وشوه چې اکثرې اوس نشي کولی حتی بهر راوځي. نو زه فکر نه کوم همغه ښځې د افغانستان هغه مېرمنې وي چې کولی شو یو برنامه ونیسي. اکثرا په دغسې برنامو کې ښکېل وي، نو د هغو مخه ونیول شوله. فعلا داسې څوک نه لیدل کېږي. خپله مېرمنې هم په ډار کې دي. هغوی هم وایي چې تر څو مونږ ته زمونږ هغه دایره یا هغه چوکاټ چې حکومت غواړي چې مېرمنې په هغې کې کار وکړي، هغه نه ده مونږ ته تشریح شوی. مونږ هم نه شو کولی چې بې د یو برنامې یا بې د یو محیط چې هغه مونږ ته سم برابر نه وي، څنګه راووځو، څنګه یو کار وکړو، څنګه د خپل د ورځې یادونه وکړو. نو داسې هېڅ نه تر سترګو کېږي.
مېرمن توتاخیل، د طالبانو حکومت ویلي دی چې د اسلام او افغاني عناناتو په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته درناوی لري، نو آیا دا کافی، دا خبره کافی نه ده؟
نو چې دوی موږ ته په اسلامي چوکاټ کې د کار یا د ژوند زمينه برابرۍ خلاص په کار دي شي، وخت د دوی څخه روان ده. هیڅ تر څو پورې په دې شپه وو میاشتو کې د مېرمنو لپاره څه لیدل کېږي نه. که دوی په رښتیا هم دې ته ژمن دي، خو موږ ته دې وایي دوی موږ ته تر کومه حده پورې په اسلامي چوکاټ کې کار یا د کار زمينه برابرولی شي، د خپل د حقوقو د اخیستلو زمينه برابرولی شي. که د اسلام خبره شي، اسلام خو مېرمنو ته ډېرې ازادۍ ورکړي دي. د ټولو مذهبونو نه اسلام یوازینی مذهب دی ښځو ته پکې ډېره درناوی شوې ده. موږ خو هېڅ داسې څه ونه لیدل. مثال ښځې ته تاسو خپله بي بي عائشه کتلی شي، هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بهترینه مشاوره وه چې هغه ته به د جهاد یا غزواتو په وخت کې ښې مشورې ورکولې. دوی کومه داسې مشاوره ښځه ګمارلې ده چې دوی ته د کار په برخه کې، د ښځو د حقوقو په برخه کې یا د حکومتولۍ په برخه کې مشوره ورکړي؟ موږ خو څه نه دي لیدلي. که بیا د عناناتو خبره شي، زمونږ داسې عنانات دي چې هغه موږ ته د منلو نه دي. مثال چادري ده، نه د ما په عناناتو کې شته، نه د ما رواج ده. که هغه په ما په زور تپي، نو هغه خو زه نه منم. اخو معنا دا شوله چې موږ تاسو ته وایو تاسو هغه وکړئ. او دوی دا هیروي چې په دې شلو کالو کې مېرمنو ډېر پرمختګ کړی ده. او کله د افغانستان مېرمنې داسې د اسلام د چوکاټه بهر وي، په ټولو اسلامي ملکونو چې تاسو وګورئ، د افغانستان مېرمنې تر هر نورو مېرمنو هم په اسلامي چوکاټ برابر وي، هم په افغاني، هم د پښتونولي، هم د هره برخه چې وایي منظمې وي. نو د دوی دپاره نوي چوکاټونه جوړول، نوي عوامر جوړول، نوي فرمانونه صادرول به بې معنی خبره وي.
مدني فعاله ماریا انتو تاخیل و
زه ډاکټر رابیا جلالزه یم او د امریکا د جانز هاپکنز په پوهنتون کې څېړونکی یم. د ښځو د ورځې په مناسبت د افغانستان ټولو ښځو ته د دغې ورځې مبارکي وایم. او زه ډېره ویاړم چې د دغسې با شهامته، با غیرته او داسې ښځو له ډلې نه یم چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په تاریخ کې دوی د قوت او زړورتیا په نوم یادې شوي. او د افغانستان ټولو نجونو ته چې شاید په اوسني شرایطو کې راتلونکی ورته نامعلومه ښکاري او ناهیلي کوونکی ښکاري، دا پیغام لرم چې دوی په خپل ځان باور ولري او د خپل ځان او د افغانستان راتلونکي ته امیدواري ولري او ناهیلي نشي. مننه.
د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ طالبان د رسنیو خلاف په تاریخوالي او د هغو په سانسورولو تورن کړل. د ډلې ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د خبریالانو خولې یو مخ پټې کړې دي.
د بشري حقوقو د څار ډلې په خپل راپور کې چې پرون دوشنبه یې خبر کړ ویل چې طالبان افغان ژورنالستان وهی نسی او ګواخي او په ولایتونو کې د رسنیو او ژورنالستانو وضعیت لا خراب دی. د ډلې همدارز ویل د طالبانو د حکومت غړیو په ولایتونو او ولسوالیو کې پر رسنیو لا سخت سانسور لګولې دی. د بشري حقوقو د څار ډله وایي د هغو خبريالانو چې په ولایتونو او ولسوالیو کې دی وضعیت د کابل تروالو ډیر بد دی، په ځنګړي ډول د خزینه خبريالانو. د بشري حقوقو د څار ډله زیاتوي د ولایتونو خبريالان وایي چې طالبان یې د راپور او خبر جوړولو په خاطر ګواخي نیسي او وهي. د دې ډلې د معلوماتو پر اساس ګڼ شمېر ژورنالستان احساس کوي چې باید ځانونه سانسور کړي او یوازې د طالبانو د اعلامیو او رسمیاتو په اړه راپور ورکړي، او خزینه خبريالانو تر نارینه و زیات تر فشار لاندې دي. د بشري حقوقو په څار سازمان کې د افغانستان یو چیرونکې فرشته عباسی وایي چې په اطرافي سیمو کې د خبريالانو د ځورونو ډیر راپورونه نه ورکول کیږي. دا وایي چې په ډیرو ولایتونو کې طالبان پر ګڼو مسایلو راپور ورکول منع کړي او ښځې په دې برخه کې له کار کولو منع کړي دي. د خپلو خبرو په تایید کې د طالبانو د ویاندوی زبی الله مجاهد د څرګندونو یادونه وکړه چې د رسنیو د ملاتړ ډلې ته یې وویل خبريالان باید د خپل خبر او راپور تر خپرولو مخکې په دې غور وکړي چې هغه د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او ملي یووالي په تاوان نه وي. د بشري حقوقو د څار ډلې دا راپور مو د طالبانو د ویاندویانو سره شریک کړ خو ځواب یې را نه کړ.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ پر راپور کې مو واوریدل چې طالبانو پر رسنیو فشارونه زیات کړي دي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې د خبريالانو د محدودیت یادونه شوې ده. اسمت سروان د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا له غړي ضیا بومیا سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه څه نظر لري.
زه فکر کوم چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان کوم رپورټ چې چمتو کړی دی دا د هغو حقایقو په بنا ده کوم چې له افغانستان نه ورکول کیږي او د افغانستان په مځکه کوم حقایق او رویدادونه چې تیریږي د هغو حوادثو یو ډیر ضعیف انځور ده. وضعیت له دې نه مور آخوا خراب ده. علاوه په دې باندې چې په ولایتونو کې بې شمېره خبريالان خود سانسوری ته او یا سانسور ته او یا د حقایقو د نه انعکاس ته مجبوره کیږي، په کابل کې هم ځینې سازمانونه دې ته اړ ایستل شوي دي تر فشار لاندې دي چې د دغه تاوتریخوالي په اړه هیڅ ډول رپورټینګ ونه کړي، اعلامیه ورنه کاندي او دې ته ورته نور مسایل.
د دې راپور کې د شزینه خبريالانو یادونه شوې ده چې په ولایتو کې هغوی کاملا حذف شوي دي. دا خبره څنګه ده؟
خزینه خبريالانو د غږ څرک په ټولو ولایتو کې محدود څه قریب په صفر باندې ده. په کابل ښار کې هم همدارس د تورته وضعیت حاکم ده. ورځ تر بلې رسنۍ خپل نشرات او فعالیتونه بندوي. دغه موضوع له هیواد نه بهر په ځینو سازمانونو افراد اشخاصو باندې استفاده اړه باندې غږ پورته کوه هم تاثیر خپل غورځولی ده. هغه داسې اوس موږ له دې ویرې نه چې د موږ ملګري خبريالان او کارکوونکي چې په افغانستان کې پاتې دي هغو تر فشار لاندې رانیسي موږ غږ نه سو پورته کولی. دغه ډول یو د توهم او داسې د ویرې فضا په ټوله کې خپره ده. وضعیت په همدې ډول روان دی. د نړیوالو حمایوي سازمانونو د رپورټ په بنا باندې چې هغو ته د کابل نه او افغانستان نه ورکول کیږي، معلومیږي چې موږ به په راتلونکي ډیر کم وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ له لاسه ورکو او دوی به خپل نشرات ودري.
د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا له غړي ضیا بومیا سره د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د وروستي راپور په اړه مرکه وه. د سازمان په دې راپور کې ویلي چې طالبانو پر رسنیو فشار زیات کړی دی.
ژوندونه ژوند
دریکاسه پولیس
وژل شوی آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا رئیس وای په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې کابو 400 تنه ملکیان وژل شوي. د دې شورا د رئیس په وینا اکثره ملکي وګړي د داعش په انتحاري بریدونو کې وژل شوي دي. نور بل اسمت سروانه وره
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر پرون دوشنبه وویل د 2023 د اگست په نیمایي کې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته